سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې تی خبري مجلې ته موز فرید سیال هر کله کوم په پیل کې لند خبرونه د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سختو ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلې او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیت قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي.
دا تلفات تر سوي دي نور په اطراف کو دي چې دي تلفات تر سوي دي چې په نه لږه غو ثوي دي چې لري دا په یو شتاویا کور خو مکمل وړي دي نړوي هڅه شي دا څنګه مکمل خالص راینه وي.
د نموړي په وینا سیلابونو د ملکی خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس بدنۍ هم تخریب کړي ده. پیښوته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې 132 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته پاستول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته اوښتې ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلې خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د دغې ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرښې د بادینې لاره د عاجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حمات وایي دغه لاره په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې عاجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري.
که څه هم له ما سره د دروازې د بندېدو د ټوک وخت په اړه باندې معلومات نشته. زه فکر کوم له کوم وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې، نو بیا د خلاصېدو خبرې څتاو بالا شوې خو خلاصې نه شوې. نو د سیمې خلک ډېر سره په تکلیف ول، هغوی هلته چې کوم کنډک پروت دی دغه ما کنډک مسول ته ډېرې عریضې کړې وې، ولایت ته عریضې کړې وې، د دروازې د خلاصون غوښتنه یې کړې وه. دغه کنډک د قمندان د هڅو نتیجه ده چې اوس دا دروازه د موقت وخت لپاره خلاصه شوې ده.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د حق قانون د تصویب کارونه دي چټکړي چې شکنجه جرم کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورنو کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجې کارول منع کړي او پاکستان د شکنجې په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړی خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقیف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وشلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندي نه دی خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي.
دا تصور غلط دی، افغانستان له خاورې هیڅ څه اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي.
خو کارپوهان بیا په دې اړه بیل نظرونه لري.
اوس خو دا بيخي واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل.
روسي او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه راولې دي.
د کمی وبې چې د پرون راځي تر هغه کې دي سل جری به زراتیم د کورانه کړي ده او سره یو نمشت وران څه وینم او 15 پته باغونه وران کړي دي.
په خبرونه کې درته نو راپورونه هم لروز مکملتیا وکړي.
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
توابه خانی امریکایی جنرالان وای افغانستان د امریکایی ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندی نه دی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ مخکینی مشران جنرال فرانک مکنزی او جنرال جوف سپیټل وای روسل هغه چې د امریکا ولسمشرانو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه د افغانستان د سقوط تر څنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ل 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قماندانۍ سینټکام مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سوه.
په حقیقت کې زه په دې باور نه یم چې له افغانستان په وتلو سره د موږ لا خوند یو، او د دې باور اظهارول هم ډیر له وخت مخکې دی. ما دا تمه نه درلوده چې دا ټول د پیوش په پیښ شي، خو زه په دې باور هم نه یم چې موږ دې اوس ډیر خوندي اوسو، ځکه موږ له یو کړي کار سره مخ یو.
جنرال مکنزی وایي چې د امریکا د ولسمشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2015 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړې وه ترڅو د افغانستان له سقوط مخنیوي وسی. بلخوا د سنجکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واتل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او له دغه هېواده د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زه له دې ارزونې سره موافق یم. زما په نظر موږ اوس ډېر خوندي نه یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې هلته به تر شا پرېښي په ډېر څه نه پوهېږو. په حقیقت کې زه دوه اونۍ وړاندې پر ظواهري له برید خوښ یم. دغه برید خو ده چې لا هم موږ ځینې وړتیاوې لرو، دا یو ښه کار و. خو زما په نظر ټول باید دا حقیقت ووایو چې موږ له وتلو وروسته دا لومړی ګام و. تاسو پوهېږئ چې هلته افغانستان کې ځینې کارونه شته چې موږ یې ترسره کړو. زه فکر نه کوم چې موږ د ډېر په باثباته او خوندي حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډېر بې ثباته دی، نو د افغانستان د بې ثباتۍ په پایله کې دا سیمه ډېره بې ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
دغه امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلومات ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخکې درلودل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کړې او د تیر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو د څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغه امریکایي جنرالانو د ادعا او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورې څخه تم اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرده ته جدي متوجه ده او د سیوی ملي دي په تیر یو کال کې موږ په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وی وزه له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابیلو نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو پر طالبانو نیوکې وکړې او اندېښنې وښودې چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخواني امریکایي جنرالان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالب چارواکي بیا دغه تصور غلط کړي. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترنه پوښتي چې دوی د امریکایي جنرالانو دغه څرګندونې څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي، کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي و. خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو لپاره نو راغلي. زمونږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تهدید محو کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته مونږ ورسېدو زیاتي زمونږ حضور په افغانستان کې ضرور نه وی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل په خپله دننه په کابل کې د زواهري پیدا کېدل او د هغه وژل او دې سره چوخ د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبانو دغه تعهد کړی و چې دوی به عقیدتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانستې ساتي، ښځو ته به د دوی حق ورکوي، دغه ټول خبرې دوی د هغه ټولو نه په شا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصلي موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهري وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقص شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلی دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهري وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون د دې عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسله، دا هغه مسایل دي چې طالبانو تروس دا نه دي عمل کړي. یعنې کله چې زواهري په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمنه هم وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې د امریکایي جنرالانو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار د شولې کوټ او معروف لسوالۍ او سیلاب سپلی د بهرنۍ د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تیره ورځ او نن سهار د شدید اورښتونو له امله راوتو سیلابونو شپږ کسان مړه او په لسګونو جریبه هکټر ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورونه تخریب کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شولې کوټ ده. دلته تیره ورځ د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه کرنی ځمکه او کورونه ویجاړ سی ودی. دغه سیلاب ځپلی د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه لري.
د کمی وبې چې د پرون راځي تر هغه کلی د اصل جری به زراتم د کورانه کړه دا سره یو نه پښتو وران څه ویني او پنځه شپه ته باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رااله به نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا څلور پنځه کال چې کوم دا وشکلی وي پیپونه او شی راوړه، دا پیپونه ټول یوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتل. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خلک کې مثلا وسته ور اچولې وي، دا وسته یوړل باغونه دغه سره یوړل.
د کندهار د شاولې کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابا، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولې کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیرې یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادیو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کوم ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت د تیر په پرتله ډیر خراب شوی دی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې راغلی له مذهب د طالبانو سخت دریزي تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلام متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادي نقص کړی ده. په راپور کې د بیلګې په توګه د لګاکیو خزو او آن د همجنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړی دي. خو طالبان بیا دا راپور د دوی عزت پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دوی له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
موږ را ته د دوی تصور کوي په راپورونو کې راخلي اسي نه دي لکه کوي یو اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري غټول آزاد دي کولای شي موږ هم نت کړي سیمه ورته امن کې کړي ده.
خو د طالبانو لدی ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لګکي د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په مذهبي او قومي لګکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکان او يهوديان ته هم اشاره شوی چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې اوازینه پاتې شوی يهودي سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لویرې له هیواد ووت. همدا ډول د طالبانو واکمنۍ د اهلي هنودو او سکانو د شمیر د کمیدو لامل شوی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي کله چې موږ د رسیدو په لومړي ورځو کې طالبان د کابل کارتي پروان ته ورغلل او له اهلي هنودو او سکانو یو غوښتل چې افغانستان ونه وسی. خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګان خبرې شوې چې خی د دوی ګورتواره ویجاړه او چور شوې ده.
په یو شمیر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنچیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیو کې طالب وسلوال نیول شو کسانو ته سپکې سپورې وایي او ملنډې پرې وهي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکی وګړي نیولي لاسونه یې پرې تړلي او غواړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپل یو طالب وسلوال جوړه کړې او سیمه یې پنشیر ښایي چیرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي. خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپور تشمی بحثونه داري چې طالبانو له نیول شوی او کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړي. له طالبانو مو د دینونو د لامل او له نیول شوی او کسانو سره د شوی چلند په اړه پوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت ویانا د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. خو موږ ټول امنیتي ځواکونو ته ویل دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپل ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي. خو داسې مال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کې سر وخانه ده طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنشیر کې د دیني ولشوي او کسانو د کورنۍ لغړو سره مداړیکونی ولکو خو خوکر خبريالي نشو مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړ چې له دوی یو تن یې خون کړي. همدا ډول د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا لپاره پسې ماتې خوړو وروسته د پنشیر په دره ولسوالۍ کې لږ نا ملکیان نیولی. خغلی احمدی زیاته کړي طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په جاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور لخپل کورونو وستي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه لاسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شوی او کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري. حقوق په وحید فرزي همدا پښتنه جوابوي.
هر نوع برخورد د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شوی ملکانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصول او ورهاخوا چلند له قانوني شرعي انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه لري او له لحاظ بشري هم جواز نه لري.
دا لومړی ویډیو نه ده چې خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند خي، بلکې لدی وړاندې هم ورته ویډیوګانې خبرې شوې چې طالبانو رد کړی دي. دا یو بل ویډیو ده چې زه یو د سب دقیقه نیټه معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نه خي په بدن ښکاری دا کوي چې د کمانډو سرتیر دی او طالبانو لدی عمل وهلی چې د امریکا او ناتو غلامي یې کړی ده. دا ویډیو هم طالبانو نه راډونه تایید کړه. لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار او ترخواي د بخنې نړیوال سازمان په خپل جلا جلا راپورونو کې ویلي طالبانو د مخکینی حکومت یو شمیر چارواکي او امنیتي سرتیري تری تم کړي او یا هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نږدې 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. په پوځي برخه کې دا تر ټولو ستره مرسته ده چې پر اوکراین د روسیې لیرغل وروسته یو ځای لکیف سره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د نږدې 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړې. د دې مرستو خبر د ماسکو تر واکلاندې شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د یو دیرشمې کلیزې په ورځ اعلان شو. ولسمشر بایدن په یو بیان کې وویل د امریکایانو په استازیتوب د اوکراین د خپلواکۍ ورځ مبارکي اوکراینیانو ته ورکوم. بایدن زیاته کړه چې متحده ایالاتونه دې تشمن دي چې له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره د اوکراینیانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. بایدن دا هم وویل چې تر دې نن پورې تر ټولو ستره پوځي مرسته چې نږدې 2 میلیارډ او 98 میلیونه ډالر کېږي له اوکراین سره اعلانوي. په بیان کې راغلی دي چې په دې پیسو به کیف هوایي مدافع سیستم ترلاسه کړي، د توپخانې سیستم به ترلاسه کړي، مهمات، رادار او یو شمېر نورې پرمختللې وسلې به ترلاسه کړي. د فبروري له 14 راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگتن له دغه هیواد سره په پوځي برخه کې د 10 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې برابرې کړې دي. بل لور ته د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو لدی ویری بندیز لګیدلی چې روسیه له موقع ګټه وانخلي او پر ملکیانو حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیره شپه په یو ویډیوي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط ووسی او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې، نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره چې د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د افغانستان د خودجوش شخص غرزنګ لخوا د زن په نوم کتابتون پرانستل شو. لدی سره هم حاله یو شمیر هغنجونی چې له خوانځي او څخه پاتې دي د دغه اقدام هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ځان په نوم کتابتون چې څه باندې 2000 ټوکا بیلابل کتابونه لري د چهارشنبه په ورځ د کابل په پولیس سرخ سیمه کې پرانستل شو. دا کتابتون د افغان خودجوشه ښځو د غورځنګ په نوښت پرانستل شو چې خځې او نجونې کولای شي په وړیا توګه ورنه ګټه واخلي. د افغان مترزه ښځو د خودجوشه غورځنګ مشر جولیا پارسی د کتابتون او کتاب پلورنځي د پرانستلو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو هدف داریم. هدف اول مو ایست که دخترایی که از مکتب باز موندن، خانم و دخترایی
موږ دلته دو موخی لرو. لومړی دا چې دا کتاب پلورنځی مو د هغو نجونو لپاره جوړ کړی چې له ښوونځي څخه پاتې دي او هغه میرمنې چې په خوا به یې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه کول او اوس هر څه د دوی پر مخ تړل شوی دی. زموږ دوهم هدف دا دی چې طالبان پوکړو چې دوی هیڅکله خزی له ټولنې څخه نشي حذفولی.
هدف دوم مو یست که ما بر طالب بفهمانیم که هیچ وقت زن از اجتماع حذف کرده نمیتونن.
میرمن پارسی ویل چې دوی له دې وړاندې هم د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی وو او په دغه کتابتون کې شته کتابونه دی او شمیر کسانو لخوا چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل دي ورکړل شوی دي. د افغان مترزه ښځو د مسولینو په وینا په ځان کتابتون کې د شعر، ناول او د اسلامي سیاسي او حقوقي موضوعاتو په برخه کې بیلابل کتابونه شامل دي. په کابل کې دغه کتابتون او کتاب پلورنځي پرانستل دي او شمېر هغو نجونو لخوا چې له زده کړو بې برخې دي هرکلی شوی دی. فریبا او معصومې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ډېره متاثر شوی یم له دې نه چې ښوونځی زموږ پر مخ تړل شوی دي. اما دا د یو ښه اقدام دی، هغه اقل مرسته کوي چې په دغه کتابتونونو کې زموږ د دانش سطح لوړ شي.
نن اول ورځ ده چې زه د کتابخانې ته راغلم. ډیره خوشاله یم. کوی شم له دې طریق نه خپل زده کړې خپل معلوماتونه ډیر کوم، ځکه چې په ټولو نجونو باندې مکتبونه وتړل شول، نشي کولای چې خپل زده کړې خپل معلوماتونه ډیر کړي. کوی شي ټولو نجونو ته کتابخانې ته راشي خپل معلوماتونه خپل زده کړې ډیر کړي.
که څه هم دا کتابتون د ښځو او نجونو لپاره ځانګړی دی، خو دغه کتابتون مسؤلین وایي چې د نارینه وو لپاره هم پکې خنډ نشته. په افغانستان کې طالبان تربیجلی واکمنی او تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو وروسته یو شمېر مدني فعالانو هڅه وکړه چې له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د بېلګې په توګه د روان کال د ثور په میاشت کې د قلم لار په نوم یوې رضاکارې موسی په کندهار ولایت کې په تعلیمي موادو سمبال یو ګرځنده ښوونځی او کتابتون جوړ کړ. تر دې بیا وړاندې د فرشتي کریم په نوم یوې مېرمنې د تیر کال د قوس په میاشت کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته د سیار چارمغز ګرځنده کتابتون بیا فعال کړ. دا کتابتون په 2013 کال کې په کابل ښار کې په یو ښاري بس کې جوړ شوی و او شاوخوا 60% کارکوونکي ښځې وې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم زموږ د خبری مجلې روستۍ راپور په کورمکې له افغانستانه ورغلي یو شمیر موټر چلوونکي د خرلاسو پکتیا تجارتي لار کې بند پاتې شوي دي. دوی له درې نیمې اونۍ راهیسې انتظار دی چې لاره به پرانستل شي، خو داسې ونه شول. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کورمې ضلع تاجرانو او گاډو مالکانو د ګلپور ازویلې چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار مزید بند ساتل نور نشي زغملی. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې مبینه د خالی پورز د طالبانو لخوا له لارې کنټینرې لرې کولو تر انکار پس د پولې دیخوا امنیتي سرتیرو هم سختي شروع کړې او څوک پر پوله د اوړېدو او راوړېدلو ته نه پرېږدي. د خلاصو د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي دوی یو شپږ ځل له طالبانو سره کېناستل، خو بله تر دې چې خالی ګاډي او د یو بل په لور اوختي خلک یې پرېښودل، پوله بیا هم خلاصه نه کړه چې اوس دیخوا هم وتړل شوه.
د لیاره چلېدا خو بل پرون بیا څه د خالی ګاډي ختم شول، اوس صرف لوډ پاتې دي. نه افغانستان حکومت دوباره پوه شوې کنټینر کېخلل، په دې کنټینر نه ایمو حکومت ډېر خفه شول. پاک آرمی دغه څنګه کوم خال تلل، کوم خالکو سه ریات کولو، یغه څنګه پرخلل بی ایمو څنګه گیټ سه باند نو خو سی ایمو څنګه نا گیټ پن خال باند کلو.
د خلاصو پکتیا لار د پولې اخوا طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنش په مبینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړیدلې دوه تنان امنیتي سرتیرو لخوا د وشتل کې دوه پر دی عمل کې تړلې. دا وخت لاملونو او سامانونو ډک گاډي د پولې دی خو 200 ولاړ دي او تر 2000 د پولې اخوا د راوړیدلو په انتظار دي. خو د پولې دی خو سختي تر شروع کې دوه پس د تاجرانو صورتحال مزید خراب شوه. په افغانستان کې د پکتیا ولایت سیدونکو زرګل مشال لوډیو ته وای پوله چې بند شوه، نو دوی هم د خو پاتې دي چې باندې نه وازې خرچي او کرایان راځي، بلکې مالونه هم سره د خرابېدو په حال کې دي.
یو خواته چې کوم پاکستانی ډېر وران دي، هغه نه را پرګدي گیټ بیا دوی بند ک، هغه چې را پرنګ دي پاکستان حکومت موږ نه پرګدي چې واوړو. ته شویار یو ډېر ور دي ورځي زر کلدار مصرف لري، نو دلته ډېر ډېر وران دي. تقریبا د ورځې 2.5 لک کلدار خاص ډېر وران مصرف کوي، هغه هم دکانونه بند دي. دلته بنشوی دین او مشکلات ډیر دی مګنه.
بلخوا په دغه اړه د کورمې ضلع کمشنر وصال خان خټک موږ سره خبرونه کړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته ویل پر پلا پراته خلکو د یو بل سره رښتې شي چې هغه په خپلو کې خبردلري، خو چونکه بارډر دی او حالات هم خراب دي، نو پتا ګرته کې خامخا مشکلات شته او غواړي چې سکیورټي لوازمات پر خپلولو هر کس دې امنیتی سرتیرو سره تاون وکړي. ساجد حسین توري زیاته کړه ډېر ضرب د تجارت پر وړاندې لار د خلاصول لپاره له طالبانو سره په رسمي ډول خبره وکړي.
څومره مو خپل همسایو سره څومره خیال ساتلی شو، هغه مدد ایمو اټول نه اول ترجیح داده. او دې سره سره مو خپل رښتینی دي مخالفو، یو دې طرف ته رښتینی دي دونو کې مته داخلك چې یا مطلب مړ ژوندای وي هغه لپاره چې کوم د انټرنیشنل باونډري رولز دي یا کوم مطلب دی چې کارت جاری کیږي موږ خو باندې هم زور دی او ان شاء الله موږ کوشش دارې چې زر نظر خلاصو باندې مطلب دارې ان اور دي طریقې سره شروع شي
د خلاصو پکتیا پر تجارتی لار هر ورځ او ستن په اته سو ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستان خربوزه انګور سبزیانه او کویلا درآمد کیږي او له دغه ځای سیمنٹ ریجی مالګه او پرچون سامان وړل شي خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تړل شوی دا تر اوسه پورې په دغه غاړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریس مشال لوډونه د ترلاسه کړي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.